السلام علیکم په افغانستان کې شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې کابل کې د پاکستان پر ضد لاریون ګډونوالو یې له دې هیواد سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پریکون وغوښت پاکستانی چارواکو هم دغلته د افغان سفیر د لور د تښتونې په اړه تازه څرګندونې کړي خبرونه کې حال درکوو دوها کې نن هم د سولې خبرې دوام لري ټوله هڅه دا ده چې دا پروسه ګړندۍ شي د کندوز اوسیدونکي وایي هر ورځ لسګونه کسان د ځان د خوندیتوب لپاره ګاونډیو هیوادونو ته اوړي
کاروبار نشته روزګار نشته نن څوک کار ته پرېږدي مجبوره یو نو سوستل تکانه ملته راوړي د خرڅې کوڅې او لارې کې را پیدا کړو د هیواد ځانو باسو
او په څو اروپایي هیوادونو کې سیلابونو 180 تنه وژلي د ماښامنۍ خبری مجلې ته مو د اسدالله لودین هرکلی کوم تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي خپرونه په خبرونو پیلوو احمد شیبرې در اوروي
افغان پلاوی او طالبان په دوحه کې نن د یوې ګډې اعلامې د خپرېدو لپاره هیله مند دي په کابل کې په سلګونو کسانو د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه او په اروپا کې د سیلونو د قربانیانو شمیر تر 170 واوښت د خبرونو تفصیل تمه ده چې نن د افغانستان د دولت او طالبانو له لوري په قطر کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډه اعلامې خپره شي په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوي مشي د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او د طالبانو د هیئت مشر د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخوند دی د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته د دې خبرو د اجنډا په اړه وویل
ده هغو موضوعاتو په اړه له مقابل لوري سره خبرې کیږي چې څرنګه کېدای سي په دې بهیر کې پرمختګ وسي دا څرګنده سي چې ستونزې څه دي او څه میکانیزم سته چې دا هڅې ګړندۍ سي
اغلی انوري زیاته کړه چې د دې خبرو په پای کې به چې پرون پیل شوي دي نن یوه مشترکه اعلامیه خپره شي دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم اسدی راډیو ته تایید کړه خو ویل چې په دې اړه د اوس لپاره جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې 126 طالبان یې وژلي او د دوی 180 کسان یې ټپیان کړي دي د دفاع وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا طالبان په ننګرهار لوګر پکتیا زابل بلخ هلمند نیمروز تخار او کاپیسا کې وژل شوي او زخمیان شوي دي طالبانو دا اداره رد کړې ده د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت دا توان نه لري په څلور ساعتونو کې د دوی 126 وسلوال ووژني نن په کابل کې شمیر افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه مظاهره چانو له افغان دولت وغوښتل چې له پاکستان سره ټول ډیپلوماتیک روابط قطع کړي دا مظاهره د چمی د ورځې د پیښې په تړاو وشوه چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل اختطاف شوه شکنجه شوه بیهوشه شوه او بیا څو ساعته وروسته پیدا شوه بل لور ته د افغانستان د ملي شورا شزینه غړیو د همدې موضوع په تړاو د پاکستان د ملي اسمبلی د شزینه غړیو په نوم یو لیک واستاوه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې دا موضوع د پاکستان په پارلمان او رسنیو کې مطرح کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغان سفیر د لور د اختطاف پیښه ناراحته کوونکې ده څېړنې به وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پیښې په تړاو پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان احضار کړ په ترکیه کې چارواکي وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې 133 افغانان د ایران له پولیسو سره نښتې نیولي دي چې قانوني اسناد نه لري د ترکیې د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي 53 افغانان پرون او 95 نن په وان ولایت کې نیول شوي دي افغان کډوال د ترکیې له لارې غواړي چې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په اروپا کې د وروستیو سیلونو د قربانیانو شمیر 133 ته ورسید چارواکي وایي چې لاهم په لسګونو کسان تری تم دي د جرمني سربیره د سیلونو څلور نور اروپایي هیوادونه بلجیم هالنډ او لوکزامبورګ اخیزمن کړي دي او اوس دا سیلونه د سویس آستریا او چک جمهوریت لور ته بهیدلی دي په بلجیم کې د دې سیلونو د قربانیانو شمیر 22 ته رسیدلی دی د استریا پولی ته نشته تیر شپه د سخت ورشتونو لامل لښ تر لښه یو تن خپل ژوند لا سفر کړی دی بلجیم اعلان کړی دی چې د سیشن بی پروسبه په رسمي ډول د سیل د قربانیانو د ویر ورځ ول منسي د برتانیا ستر اعظم بوریس جانسن او د مالی وزیر ریشی سانک به د لسو ورځو په مخه وروسته تر دې قرنطین شي چې له وطن سره چې په کورونا اخته شوی دی په ارتباط کې شوی و. د ستر اعظم دفتر نن د دې دوو مشرانو د قرنطین اعلان وکړ او د هغه کس هویت یې افشا نه کړ چې کورونا و او له دوی سره یې له نږدې لیدلی و. د ستر اعظم ویان ویلي دي چې بوریس جانسن به آنلاین د وزیرانو په غونډو کې برخه اخلي. د دې سربیره چې په روسیې کې په بریتانیا کې د کورونا مثبتې پیښې زیات شوي دي، حکومت اعلان کړی دی چې سر له سبا به د دې وبا په خاطر اکثر لګیدلي بندیزونه لرې کړي. او روسي خبر ده چې د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک تنظیمونکو نن خبر ورکړ چې د اتلانتیک لوبغاړو په منځ کې د کورونا لومړی مثبت پیښې ثبت شوې دي. د اتلانتیک دوه لوبغاړي په توکیو کې د اولمپیک په سیمه کې او له دې سیمې بهر یو بل د کورونا نتیجه مثبت شوې ده. تر دې وروسته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ په توکیو کې خبری کانفرنس ته وویل چې دا او تر دې مخکې مثبت پیښې د اولمپیک لپاره د ډېرې اندېښنې نه دي.
Only 15, I may say, were tested positive.
د وی یوازې 15 سنه چې تر اوسه را رسیدلی یا معاینه شوې ده نتیجې مثبتې ختلې دي. دا ډېره لږ فیصدي ده، یعنی 0.1%. او کوم کسان چې نتیجه یې مثبت شوې ده سمدستي قرنطین شوي دي، نو په هیڅ ډول نورو برخوالو او د جاپان خلکو ته خطر نشي جوړولی. ټاکل شوې ده چې د اولمپیک لوبې په توکیو کې د جمعې پر ورځ پیل شي او د اګست تر اتمې دوام وکړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسماني ماوریز د ورښت اټکل د تودوخې دوړه درجه 3.3 ټیټه درويشت. کندهار کې به اسماني ماوریز وي د تودوخې دوړه درجه 2.3 ټیټه 25. مزار شریف کې به اسمان شین وي د تودوخې دوړه درجه 40 ټیټه 25. کندهار کې هم اسمان شین کودل سوی د تودوخې دوړه درجه 24 ټیټه 20. او بل اخر جلال آباد کې به اسماني ماوریز وي، هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې دوړه درجه 9.3 ټیټه شلات کل
سوینا. مخامنه خبری مجله ته غوږی په دې هله چې یو خوخه او خوشاله ورځ مو تیر کړی وی. راځو د خبرونه د سر راپور ته. په سلګونو کسانو نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخته په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر دلور د تختونې په اعتراض لاریون وکړ. په لاریون کوونکو کې ځوانانو او د مدني ټولنې فعالینو برخه اخیستې وه او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو د عاملینو د جدي محاکمې غوښتنه وکړه او پر پاکستان یې غږ وکړ چې دوی توقیف او سزا دې ورکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل د تیر جمعې پر ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د څو ساعتونو لپاره وتښتول شوه او تر شکنجه وروسته خوشی شوه. دا چې کابل کې د نننۍ مظاهرې جزئیات سي دي د خپلې همکاري یاورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور سلسلې علي خیل تختونی په افغانستان کې سخت خبرګونونه راپرول یو لامل نن لاریونو نوښول. نن یکشن با په سلګونو ځوانانو د پوندون او استادانو او ماسینو د مدني ټولنې فعالانو د ملي شورا یو شمېر غړو او عامو خلکو په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون وکړ. دوی په خپل شعارونو کې مرګ پر پاکستان او مرګ د پاکستان په استخباراتي ادارې یا ISI شعارونه ورکول او د یوې لمی په خبرولو سره د عاملینو نو د محکمې غوښتنه وکړه. په دغه لاریون کې برخه اخیستونکي محمود مرهون لخوا خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې باید د ملګرو ملتونو په سازمان کې د پاکستان پر وړاندې شکایت درشي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت څخه په دې ترنښت کې کوم چې شاته شرع تر نه معلومه وخت پورې په پیړنې او جدي توګه ټولې ډیپلوماسي اړیکې ریسي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت څخه په دې ترنښت کې په بین الملل کې د افغانستان د موضوعاتو اړوند د پاکستان پر ضد شاته شرع رسمي دعوا پرانیستې.
لاریون کوونکو د پاکستان د سیاسي او مسمی مشرانو لکه د لومړي وزیر عمران خان او مولانا فضل رحمان عکسونو ته اور واچولو. دوی خبرداري ورکړ چې په پاکستان کې د افغانستان د سفیر د لور تختونی موضوع به بي جواب پاتې نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا خزینه غړو په دې پیښه ژوره خواشینی څرګنده کړې او د پاکستان د پارلمان خزینه غړو ته په یو لیک کې لیکلي چې پاکستانی میرمنې هغه څه چې د ځان لپاره نه غواړي زموږ لپاره هم باید ونه غواړي. په لیک کې راغلي چې د پاکستان د پارلمان خزینه غړي باید د دغه قضیې په تړاو خپل غږ اوچت کړي. د ولسي جرګې غړي شینکی کرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د ډیپلوماټ د کورنۍ د غړي اختطافول بیا هغه شکنجه کول او بیرته اچول دا زموږ لپاره قبول نه ده. زموږ نگرانی اندېښنه ډېره زیاته کړې ده. پاکستان حکومت د ډیپلوماټانو د مسؤلیت او د امنیت مسؤلیت لري.
د لرین کونکو له ډلې مصطفی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې پر افغانانو ژور اغېز کړی دی.
اختطاف دفتر سفیر
په پاکستان کې د افغانستان سفیر د لور تختونه یو ډیره مهمه مسله ده او باید ژر تر ژره وڅیړل شي او په دې اړه جدي اقدام وشي. کنه نو د افغانستان غیور معزز او باوقار خلک به غلي پاتې نشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویلمی پر بنسټ د جمعې پورس په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل د څو ساعتونو لپاره وتختول شو او تر شکل جی وروسته بیرته خوشی کړی شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان احضار کړ او په دې اړه د افغانستان دولت شدید اعتراض ورته څرګند کړ. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې د دې ناوړه پیښې تر خبر ترلاسه کولو وروسته د اسلام آباد پولیس په دې تړاو څېړنې پیل کړې دي. جمهوری ریاست د ملي مصالحې عالی شورا مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی او یو شمېر نورو شخصیتونو دغه پیښه ټکانه ورکوونکې بلل او په کلکه غندلې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په راپور کې مو اوریدل چې په سلګونو کسانو نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخ ته په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور ته تختونې په اعتراض لاریون وکړ. پاکستانی چارواکو نن هم د همدې پیښې په تړاو څرګندونې کړې دي. د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې دا پیښه څیړي. لږ وړاندې مې په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان نه نور حال وپوښته.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن اسلام آباد کې خبری ناسته کې د سفیر صاحب د لور د اغوا په اړه باندې دلته معلومات ورکړ. د دایوي چې وزیر اعظم د پاکستان عمران خان دوی ته امر کړی دی کورونو چارو وزارت ته پولیس ته نورو ادارو ته چې زر تر زره دي د دغه پیښې په اړه تحقیقات پلټنې بیا څوک چې په دې کې لاس لري هغې نیول هغې ته سزا ورکول. دا نو دوی چې دا پیښه دوی ډیره جدي اخیستې ده او ډیر زر به ته دغه پایلې د پلټونو به هم دوی اعلان کړي. نو د خو دغه تفصیلات نن دغه خبري ناست هم دغه یو فوکس و د سفیر سره پیښه. البته دوی دا خبره موږ چې د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هغه دوی سره په رابطه کې هم دي تماس کې هم دي او دوی سفارت دوی سره همکاري کوي. نو دا دی وی چې دا بیا یو روغتون ته تللی و. دلته یو شخصي روغتون دی علي میډیکل سنټر ورته وي. دا هغې نه پس بیا دا اسلام آباد کې چې کوم بل د حکومتي سرکاري چې کوم روغتون دی پیمس په نامه باندې دا بیا هغې ته تللې وه او د دغه طبي رپورټ هم اوس هغه بشپړ دي سره د حکومت سره.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په دوحه کې نن د دویمې ورځې په مخه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د لوړپوړو پلاو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري. دواړه لوري وایي پر یو شمېر مهمو مسایلو یې بحثونه کړي خو جزئیات یې لا روښانه کړي نه دي. سرچینې بیا وایي چې اوربان د پاتې طالب بندیانو آزادي راتلونکی نظام او اساسي قانون د دې بحثونو مهم ټکي دي. هاخوا د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته په یو منسوب اختریس پیغام کې ویل شوی چې دوی د خبرو لارې د ستونزو هواری غوړي. تفصیل په دې راپور کې.
نن په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د لوړپوړو پلاو ترمنځ د سولې د خبرو دویمه ورځ ده. تیر ورځ د دواړو خواوو وکسیزو ډلو د بندو دروازو تر شا د ماښام تر ناوخته د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې خو جزئیات یې رسنیز نه کړل. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د پرونیو بحثونو په دوام نن هم پر هماغو موضوعاتو خبرې وشي. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل
هغه بحثونه چې شروع شوې دي هغه بنن هم بحثونه کیږي هغه بنن تعقیبیږي کله چې بحثونه پای ته رسیږي د بحثونو په اتمام سره به موږ یو اعلامیه خبرو او په اعلامیه کې به ټول هغه څه چې په باندې بحث شوی دی په غوښندې دواړو طرفونو سره سره شوې دي هغه اعلانو امیدوار یو چې موږ د افغانستان د خلکو لپاره په دغو مذاکراتو کې چې اوس روان دي ښه خبرونه ولرو
خلدوار لور یو شمیر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي په پرونیو بحثونو کې اوربند د جګړې درې دل راتلونکي نظام اساسي قانون او د بندیانو خلاصون د خبرو اصلي ټکی وو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم ازادي رادیو ته وویل پر دې بحث شوی چې څه ډول اوسنۍ ستونزو ته د حل لار پیدا شي
البته په اون ډول باندې د موبایل شي بحثونه په دې کارونه هم جریان درلودل به هم وي څنګه کېدلی شي د ستونزو ته د پټه کې کېدلی شي د مذاکرات څنګه چټک کېدلی شي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د دې پړاو خبرو لپاره ډېره هیله مندي شته چې ګوندې د سیاسي حل لپاره یو لار پرانیسي هخوا بیا د طالبانو مشر مولا حبت الله هم په خپل اخترس پیغام کې د خبرو لولاري د اوسنۍ ستونزې په حل ټینګار کړی وایي خره چې دواړه لوري خپل ستونزې په خپل حل کړي په دې پیغام کې د طالبانو د مشر له خولې لیکل شوی دوی د سیاسي بهیر د ښه پرمختګ لپاره دفتر پرانستی او د خبرو لولاري د مسلې حل ته ژمن دي د مولا حبت الله په پیغام کې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته له نړۍ او د سیمې هیوادونو سره د ښو اړیکو یادونه شوې او ورته ډاډ ورکړل شوی چې د افغانستان خاوره به پر ضد نه کارول کیږي خو د ورته عمل غوښتنه هم شوې طالبان داسې مهال د ستونزې په سیاسي حل ټینګار کوي چې امریکا هم په زور واک ته د دې ډلې له رسېدو سره مخالفت ښودلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد الجزیره ټلویزیون سره مرکه کې ویلي
طالبان نشي کولای قدرت انحصار کړي که داسې وکړل موږ یې حکومت په رسمیت نه پیژنو آن تیر ځل چې ځینو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت منلی و اوس وایي چې نه دا ډول حکومت ورته د منلو وړ نه دی طالبان هم وایي چې دا ډول حکومت نه غواړي پر ځای ټول شموله حکومت غواړي داسې حکومت چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي دوی ته پکار دي چې دا ډول ژمنه له نورو افغانانو سره په تړون کې واضح کړي
د افغانستان اسلامي جمهوریت طالبان او نړیواله ټولنه داسې مهال د شخړې په سیاسي حل ټینګار کوي چې د دې هیواد پاتې ویشتو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او د دې ډلې ترمنځ مخامخ جګړه روانه ده ملي دفاع وزارت وایي توانېدلې چې له دې ډلې هغه اتلس ولسوالۍ بېرته ونیسي کومې چې په دې وروستیو کې طالبانو نیولې وي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اوریدونکو را سره اوسئ د ماښام تر اوو بجو زموږ خپرونې دوام لري وړاندې درته دا هم لرو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تاسو ته یو ښه زیری لري او هغه دا چې وایي د کورونا پیښې کمې شوي خو تر دې راپور مخکې دا راپور راخلو چې د جګړه ځپلي کندز ولایت ځینو اوسیدونکو د کورنۍ بې ځایه کېدنې تر څنګ اوس له هېواده بهر کډوالۍ ته مخه کړې ده
په کندز ولایت کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره یو ځل بیا ګڼو کورونو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده او هر ورځ له دې ولایت څخه په لسګونه کورنۍ ګاونډیو هیوادونو ته ځي پنځه څلوېښت کلن عبدالحنان چې د عمر نیمه برخه په پاکستان کې تیره کړې وایي چې اته کاله مخکې په دې هیله بیرته هیواد ته راستون شو چې ګوندې امن راغلی دی خو هغه وایي د کندز روان حالت دې ته اړ کړی چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي
زه سلطان آدم وطن خو جوړ جوړ نسو له نورو پسې باته رسولو دغه فعلاً زه یو 100 روپۍ سرمایه لرم بیرته پاکستان ته پتهختایما نو یو زنه د شما باندې سلاو کورنۍ چې زه خپل پیژنم درګره فقط د اختر تیسي په دې کندز ولایت کې څوک ژوندۍ نه کوي د ځوان جاینه د ټولوزی
څلو احکلن حافظ الله هم وای چې په کندز کې د روانو جګړو او نامنو لامل بی وزلی او بیکاری زور اخیستای او په همدې خاطر غواړي ل خپل کورنۍ سره له هیواد بهر ولاړ شي
ډیره بدبختی ده جنگونه هم دغه دوام وکوه اوس چا خبره یو 100 روپۍ ما خو دې خو د خپل کډی مډیم پته خرڅ کړل یو 50 روپۍ برابرې کړې دي مجبور لاسو بیرته لاسو چیرې لاسو چې سبا هم دغه پیسې خرڅې کړې دغه به راشخه پاتې بیا به د توپو ټانګو د مرمیو لاندې به پاتې استو بیا به سړی بدبخت وي
دې ولایت یو بل اوسیدونکی بهلول دانا بیا وایي په دغه ولایت کې د جګړو زیاتوالی د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې زیات شمېر خلک یې کډوالۍ ته اړ کړي دي
یو خواته طالب یو خواته دولت منځ کې اوانونه اعلی ماشومان دننه تکاوته وي چې اعلی دې کوړته وي هغه کوړته وي دې هغه انسان چې کوکم کوړته دې دې هغه وچلای ته ګوري او مړ ډوډۍ خوري نو موږ کوم خواته لاړ شو یاره بیرته غواړم چې لاړ شم هغه مجبور هم هغه زندگی په سر ویسو بچان لرو مور ده به دې زمې ده کړی چې لاړ شم پاکستان ته
په دې ورځو کې د کندز ښار د کهنه فروشۍ بازار ته هر ورځ په لسګونه خلک د خپل د کورونو سامان او بسترې د پلورلو په خاطر راوړي تر څو په پیسو یې له هېواده ووځي. عزیز الله یو له هغو کسانو دی چې د خپل د کور ټول وسایل او شته یې د پلورلو په خاطر بازار ته راوړي دي.
دغلته یو میاشت کې جنګ ده، مجبوره یو نو څه کاروبار نشته، روزګار نشته، نم څوک کار ته پرېږدي، مجبوره یو نو څو تل تکان هم ته راوړي دي، خرڅ یې کوسي او لارې کرا پیدا کړي د هېواد ځان وباسو. دلته خو م خلک ژوند ته نه پرېږدي، کلم یو ولي او کلم بل په سر سر ولي.
د کندز ولایت له یوې میاشتې راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې له امله یې عامو خلکو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اړولي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې چې د روانو جګړو له امله په دغه ولایت کې څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. خو دمګړۍ په دې ولایت کې ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د روغتیا په برخه کې یو ښه خبر. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د پیښو شمیر مخ په کمیدو دی. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو نن خبریالانو ته که څه هم ویلي چې شمیر مخ په کمیدو دی، خو ویلي دي چې د کورونا ګواښ لا په خپل ځای دی. ښاغلي مجرو د اختر په شپو ورځو کې له خلکو وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست ویلي چې د کورونا ویروس پیښې مخ په کمیدو دي. وحید مجرو د یکشنبه په ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ که چیرې روغتیایي سپارښتنې عملي نشي دغه ناروغي لا هم ګواښونکې ده.
د شواهدو پر بنسټ په اکثرو ولایتونو کې دغه ناروغي له لوړې کچې ښکته راغلي او ورو ورو دا کچه راټیټېږي، خو کوچنۍ تېروتنه به ستونزه لا زیاته کړي. هغه جدي ګواښونه چې موږ ترې اندېښمن یو، د لوی اختر رسېدل، د اختر په څلورمه د ښوونځیو پرانیستل، په ایران او پاکستان کې د کورونا پنځمه څپه ده چې افغانستان به د کورونا له څلورمې څپې سره مخ کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ښاریانو څخه انتقاد کوي چې لا هم له ګڼې ګوڼې ډکو سیمو ته ورځي. نوموړي د ودونو تالارونو پرانیستل او له ګڼې ګوڼې ډکو سیمو ته تلل د کورونا پیښو د زیاتېدو لاملونه یادوي. ښاغلي مجرو د اکسیجن کمښت یوه جدي ستونزه یاده کړه او ټینګار یې وکړ که چیرې د کورونا پیښې په هیواد کې زیاتې شي، دغه وزارت ټولو ناروغانو ته د اکسیجن د رسولو توان نه لري. نوموړي یو ځلې بیا له خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د یو بل کورونو ته له تګ راتګه ډډه وکړي او د ټلیفون له لارې په اختر مبارکۍ او بسنه وکړي. د روغتیا وزارت نوي شمېرې ښیي چې د کورونا ویروس پیښې مخ په کمیدو دي. دغه وزارت د ارقامو په اساس په 13 ساعتونو کې 1380 تنه په دغې ناروغۍ اخته شوي او 68 تنه ترې مړه شوي دي. د دغه وزارت معلومات ښیي چې د کورونا ویروس له پایله تر دې دمه 1,1499 تنه په دې ناروغۍ اخته شوي او 6,214 تنه ترې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په جرمني، بلجیم، هالند او لوکزامبور کې سیلونو خلک ځپلي دي او د اتریش چارواکي وایي چې په دې هیواد کې هم ورانۍ کړی دی. د دې سیلونو له امله چې په تاریخ کې بې ساري بلل شوي، د قربانیانو شمیر تر 180 اوښتی دی. اوس دا سیلونه د اروپا نورو هیوادونو ته هم بهیدلی دي او دا ویره زیاته شوې چې د قربانیانو شمیر به یې د ورانۍ د ساحې له پراخېدو سره نور هم زیات شي. تفصیل ملالۍ بشیر اوروي.
پا
په اروپا کې د ورستوي سیلونو د قربانیانو شمیر 103 ته رسیدلې. چارواکي وایي چې لا هم په لسګونو کسان ورک دي. د هغو څلورو هیوادونو په ډله کې چې له تیرې اونۍ راهیسې سیلونه پکښې بهیدلي دي، تر ټولو په جرمني کې ډېر کسان وژل سوي. دې سیلونو لارې خرابې کړې، انټرنیټ او تلیفون یې قطع کړی چې له دې امله د ورکو سویو کسانو د موندلو هڅې ګرانې سوي دي. د ژغورنې عمله هڅې کوي چې د بیړیو او هلیکوپترو له لارې ځپل سوي سیمو ته ورسیږي او د مخابرو له لارې اړیکې ټینګې کړي. د جرمني د راینلاین پلاتنت د سیمې د پولیسو په بیان کې راغلي دي چې دا بیره سته چې د قربانیانو شمیر به زیات سي، ځکه چې یوازې د دوی په سیمه کې د دې سیلونو له امله 680 تنه ټپیان سوي دي. د جرمني سربیره سیلونو درې نور اروپایي هیوادونه بلجیم، هالند او لوکزامبورګ ډېر اغیزمن کړي دي او اوس دا سیلونه د سویس، آسترا او چک جمهوریت لور ته بهیدلي دي. یوازې په جرمني کې د دې سیلونو له امله 165 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا د جرمني په تاریخ کې تر ټولو سخت سیلونه بلل سوي دي. په بلجیم کې د دې سیلونو د قربانیانو شمیر 28 ته رسیدلی دی. د آسترا پولې ته نږدې تیره شپه د سختو ورښتونو له امله لږ تر لږه یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړ. د آسترا صدر اعظم سباستین کورز په ټویټر کې لیکلی دی چې درنو بارانونو او توپانونو له بده مرغه د آسترا په څو سیمو کې سخت زیانونه اړولی دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بیا غواړي چې نن د شولت سیمې ته ورسي، هلته لږ غورل سوي سره وګوري او سروې وکړي چې څومره زیان اوښتی دي. همدې سیمې ته چې سیلونه ځپلې ده، پرون د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر ورغلی و. د جرمني او چک جمهوریت ترمنځ د اورګاډي سفرونه د تخنیکی ستونزو له امله ځنډېدلی دي. چارواکو ویلي دي چې علت یې هوا ده او د نن ورځې په وروستیو کې به دا ستونزه هواره سي. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا وندرلین پرون په بلجیم کې سیل ځپلو سیمو ته ورغله او بیا یې پر ټویټر ولیکل چې له اروپا سره خپله خواخوږي ښیي. بلجیم اعلان کړی دی چې د سې شنبې په ورځ به په رسمي ډول د سیل د قربانیانو د ویر ورځ ولمانځي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تأسیس
دیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه وري اوریدونکو، که تاسو چیرته د ازادي راډیو په خپرونو نظر لرئ یا هم سیمه کې کومه موضوع لرئ، په پیغام ثبتونکي ماشین کې راته خپل غږ ثبت کړئ. اوس به ورشو یو شمیر غږونه به واورو.
تاسو له پیغامونو
زه حجی شیر حسن د کنر ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. دا چې یوه محسوس وړه چې په غازی آباد کې لارې بندې دي، خوراکي توکي ټول خلاص، دوا درمل په شپخانو کې نشته، په بازارونو کې نشته او خلک د ډېر بد حالات سره مخامخ دي. د ټولو جنگی دن داخل نا چھے دی بلست پارا یوالا راخلا سکی.
سلامونا اختراماتم قبول کرے. جو اسمت اللہ بغانم دا منگرار ولایات سخا دا دا ولایات والی نم دا گوختنا دا دی دا شایدان و ماسولا دی کلراتا یو بانا وکی و کلراتا بلا بانا وکی و غنب پا جغلارو رسرو دا دا زمان گوختنا دا زمان حق پیتر لرائی کی.
دا ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. غیاث الدین غیاث یم د کونړ ولایت نه. دا چې زموږ سیاسیون او مشران د افغانستان اسلامي جمهوریت په نمایندګۍ د قطر هیواد ته تللي دي، موږ پرې فخر کوو. مګر دا چې د طالبانو مشران په وار وار دا خبره تکراروي چې په افغانستان کې اسلامي حکومت منځته راشي، آیا د افغانستان اسلامي جمهوریت د دوی په نظر اسلامي حکومت نه دی؟
دسرو گلونهار پسین تٹر مزه کوي، دسرو گلونهار پسین تٹر مزه کوي، رسول سرمل داس اختر مزه کوي. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه، احترامات او نیکه هیله ډالۍ کوم. کوي د ولسته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. علی باب خان صدیق هم د لوګر ولایت د اذر ولسوالۍ له ګلورین کلی نه.
سلامونه ګران وړونو خوندو تاسو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته، نړۍ ټول مسلمانانو ته. محمد هاشم خانزاده یم، د هلمند د ولایت سمیرن مسؤول. دا حساب د هر افغان سره کېږي، دا د هر مسؤول سره کېږي. په دا شل کاله د افغانانو وینې ډېرې بېدلې دي او که ګټه رسېدلې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو تاسو کولی شئ په 0022 3 راته خپل پیغامونه ثبت کړئ. په همدې سره ورو ورو ورسېدو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس په بل خبری مجله کې زما همکاره فرشته نگاه ستاسو قربانه ده.